د غرمې 12 بجې شوې دن کو د مشال ریډیو په دیو بل یو ساته خبرونه کې زه هارون باچا یو ور بیا تاسو سره يم. سلامونه مې ومني په خبرونه کې د خیبر پختونخوا له هنګو سره په نږدې وسیمه کې طالبانو د یو کمانډان پر مرکز د شوي ځانمرګي بریټ پاړاوري د غراز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کېدو د سرنګوالي پاړا د افغان چارواکو سرګندونه درورو ته په خبر پکې ځخانه بازار د 13 ورځې له بمی چاودنه ورسته د ځای خلکو کاروباریانو د احساساتو دوی سره د حکومتي مرستو پاړا رپورټونه درتلرو دیو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ په جلال آباد کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې د نمانځلو په اړه یو رپورت هم درته لرو خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د هنګوز لیو د ورغلو قبایل سیمې په پوله پرتی سیمې سپینټل کې د مقامی طالبانو د یو کمانډر مولا نبی حنفی په مرکز نن سهار ځانمرګي بریټ کې الکتر لگا 15 کسانو ته مرګ جوړ لاوړې دلیدا. افغان حکومت وايي امریکا سره د ستراتیژیک تړون په لړ کې ځینې اختلافات او سمشتون لري. پرون د بلوچستان په دلدره د پولیسو سیمې کې د پاکستانی پوځ دوه سرتیري وژل شوې. اوست مشال د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې نن سهار د هنګوز دلی او رغزو قبایلی سیمې په پوله پرتی علاقې سپینتل کې د وسلوال طالبانو د یو مقامی کمانډر مولا نبی حنفی په مرکز ځانمرګي بریټ کې اته کسان وجل شوي او و نور شوبل شوي دي. د مخ خبريال ته د سیمې د پولیسو ډي اس پي شوکت علي شاد دي په خپاره ووي
دا نبی مولا مرکز دے باورزی ایجنسی کے راضی اسپینٹل بنن خیل دا باورزی کی چودہ نشوی دا او پکی فائر نشوی دا سرد سمو خیلی او سجوگل خیلی او سرد اس پورا دیفیل پاکا نلائی تا چکلا سطال تا موتا کا سل تا کم زخمین ناشنا ہین واسد دیفیل پاکا لائی خدا علاقہ دے اور رضی ایجنسی
زمو خبريال ته د چارواکو په وسلوالو ډلو کې ځینې سرچینو د دې بریټ سبب د وسلوالو طالبانو ډلو ترمنځ اختلافات خوندلې دي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند شاهد الله شاهد د دې بریټ پړه په غاړه اخیستې. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی پرون ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ روان ستراتیژیکي مذاکرات یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي خو زیاتوي چې په دې لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. د دې اختلافاتو په اړه ښاغلي فیضی زیاته کړه
امریکا غواړي چې د 2000 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چېرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامي عملیات ترسره کړي خپل سري عملیات ترسره کړي. دغه ازادي د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه وه. اوس که چېرته د 2000 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې متاسفانه دا بیا هم د تیرو لسو کلونو د جنگي شرایطو په یو ډول ادامه وي.
خو بلخوا د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپانتا ویلي چې دواړه خواوې په بنیادي نقطو سلا شوي دي خو ځینې موضوعاتو باندې به نن هم خبرې کیږي. پرون د بلوچستان په زلزله د پولو سیمو کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې چې د مرستو رسونې پوځي کاروانی هدف و دوه پاکستانی سرتیري ووژل. راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د هوا له لارې د پولو سیمو ته مرستې رسوي او ټپیان په هلیکاپټرو کې روغتونونو ته وړي. خو ویل کېږي چې پوځي ځواکونه په دې سیمه کې د بلوس بیلتون غوښتونکو لخوا تر بریدونو لاندې راځي. بلخوا د بلوچستان صوبې حکومت وایي دلته د دوه وروستو زلزلو له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. د بلوچستان وزیر عبدالملک بلوس په کوټه کې د خبرو پر مهال پرون ویلي د سپتمبر په 28 نیټه د ریختر په کچا 1.2 زلزلې او ورپسې د تیر خالی په ورځ بلې زلزلې چې شدت یې په ریختر 6.3 یاد شوې 800 کسان ټپیان کړي هم دي. د ښاغلي بلوس په وینا 1,00,000 کسان د زلزلو له کبله بې کوره شوي دي. روس او هند په افغانستان کې د 2013 کال وروسته د امنیتی وظیفه وړاندې خبردلې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه پر ورځ خپل هندوستاني سیال سلمان خورشید سره د لیدنې وروسته په ماسکو کې وویل دواړه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ممکنه ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل هڅې د یو بل سره همغږي کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبريالانو ته وویل ل خپل هندي دوستانو مو غوښتل چې د افغانستان نه په 2013 کال کې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام خپل هڅې له دوی سره همغږي کړي. د هند د رانو چار وزیر سلمان خورشید وویل
وی شیر د ویوز اون د ډیولاپمنټس ان
دی وای موږ د افغانستان د پی خو د ترهګری د خطر په اړه شریک نظر درلود. په دې معنی چې ترهګری یوازې د افغانستان امنیت او ثبات لګو اخسر نه مخ کوي بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته ګواخ پیښوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روس او هند دې ته تیار دي چې د یو آزاد او ترهګری نه د پاک افغانستان د آبادۍ لپاره له دې هیواد سره خپل مرستې جاري وساتي. د امریکای حکومت د ځینو ادارو د بندش په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما او د اپوزیشن ریپبلیکن ګوند د مشرانو ترمنځ خبرې اترې بغیر د نتیجې ختم شوې دي. نن د ځینې حکومتي ادارو د بندش درېیمه ورځ ده. د دغو خبرو اترو نه پس د ولسمشر باراک اوباما د ډیموکریټ او د اپوزیشن ریپبلیکن ګوند مشرانو او پارلماني غړو په یو بل تور ولګوه چې اوس هم په خپل پخوانی دریس ولاړ دی او د دغه قضیه د حل لپاره په خپل دریس کې د نرمۍ نه انکار کړی دی. د امریکای حکومت د ځینو ادارو د بندش لوجی په لکونو ملازمین بغیر له تنخواګانو پاتې شوي او یو شمیر قومي پارکونه او یادګارونه د ورتلو خلکو لپاره تړل شوي دي. یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې ولسمشر اوباما وویل چې تر هغې به اپوزیشن ریپبلیکن ګوند سره خبرې ونه کړي تر څو چې هغوی د دغه هیواد د قرضې اخیستو کچه څه کم 1,000,000,000 ډالرو ته د لوړولو په اړه قانون نوی پاس کړی. وروستۍ خبر ده. په ماسکو کې د روس وزارت خارجه ویلي دي چې پرون د لیبیا په سرحد ترابلس کې د دوی په سفارتخانه برید شوه او ناڅرګند وسلوالو د دوی سفارت ته د ننوتو هڅه کړې ده. د یاد وزارت ویان خبرې ادارې اتارتاس ته ویلي دي چې د ابتدایي معلوماتو له مخې په دې برید کې د دغه هیواد ټول ډیپلوماتان محفوظ دي. پرون په لومړي ځل د دې برید خبر یو سټلایټ ټلویزیون چینل الربیا خپور کړی و. بلخوا د لیبیا حکومتي خبري اژانس خبر ورکړی و چې دوی باوري دي چې دا برید د نهې په ورځ د هغې پیښې پر ضد د احتجاج پتوګه شوې ده چې پکې یو روسي خزې د لیبیا یو افسر وجلای وو. د مشال د خبرو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصيلي رپورټونه اوري. د خیبر پختونخوا له هنګو سره په لګېدلې یوه سیمه کې د طالب وسلوالو د یو قمندان پر مرکز ځانمرګې برید شوې ده چې یو شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان ولسمشر ویان وایي دا موضوع چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته هم د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو کولو اجازه باید ولري، د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په خبرو کې د اختلاف سبب شوی ده.
چې تر 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې دا بیا هم د تیرو لسو کلونو د جنگي شرایطو په یو ډول ادامه وي.
او په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد د نړیواله ورځ ولمانځل شوه چې هدف یې ځوانانو ته د سولې پیغام رسول وو.
دغه کوم جنگ چې نن سبا په پښتنو باندې تپل شوی ده، دغه جنگ ته د پای ټکی کېدو او ځوانان په دې باندې وپوهوي چې جنگ د حل لاره نه ده.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو راځو اولنی رپورت ته. نن سهار د خیبر پختونخوا له هنګو سره په لګیدلې سیمه سپینټل کې د مولا نبی حنفي چې د ځای طالبانو کمانډان یادېږي پر مرکز ځانمرګې برید شوی چې نوموړی ترې بچ وتلی دی. امنیتي او د ځای روغتون چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او 9 نور ژوبل شوي دي. په دغه اړه نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې.
په سپینټل سیمه کې د مولا نبی حنفي په مرکز ځانمرګې برید شوی دی چې پکې ځایي خلکو او چارواکو تر مخه لږ تر لږه 8 کسان مړه او 9 زخمیان شوي دي. ځایي خلکو تر مخه په سیمه کې دغه پیښه نن تقریبا 2 بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې برید کوونکي غوښتل چې خپل موټر د مرکز دننه بوزي او هلته برید وکړي، خو د مرکز مخې ته د وسلوالو لخوا په جوړ شوي چیک پوسټ ورته د ودرېدو اشاره وشوه، خو چې کله ونه درېدو نو ډزو لاندې راغلو چې له دې وروسته برید کوونکي ځان والوزولو. په چاودنه کې نښه شوي زیاتره کسانو تعلق د مقامی وسلواله ډلې سره دی. ویل کیږي چې د برید په وخت د مقامی وسلواله ډلې مشر مولا نبی هم موجود وو، خو هغه د دې برید څخه روغرمټ وتلی دی. د 14 په وجه عام خلکو دانو ته هم سیان رسیدلی دی. د پیښې وروسته زخمیان ټل هسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې یو ماشوم او یو زنانه هم شامل ده. په هسپتال کې ډاکټر عمر مشال رډیو ته وویل چې څلور زخمیانو روغتیايي وزخه نه وه او هغوی د نور علاج لپاره د هنګو هډ کوارټر هسپتال ته منتقل کړي دي. امنیتی چارواکی ڈی ایس پی سید شوکت علی شاہ مونږ ته وویل چې د پیښې وروسته په سیمه کې امنیتی وضع سخته کړې شوې ده او ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخیستل کیږي.
ډاکټر
د
دغه برید بڑا تحریک طالبان پاکستان وسله وال ډلې په خپل سر واخستله. واضح دی چې مولانا نبی حنفی له تحریک طالبان پاکستان څخه بل شوی د مقامی وسله وال ډلې مشر دی. په تیرو وختونو کې د مولانا نبی حنفی ډلې له تحریک طالبان پاکستان او رگزو ډلې سره نښتې هم شوي دي، سپکې د ډلې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه.
په رپورټ کې مو واوریدل چې تحریک طالبان پاکستان په سپینټل سیمه کې د ځایي طالبانو پر یو قمندان ځانمرګې برید کړی دی. دا چې د وسلوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ پیدا شوي اختلافات څومره جدي دي او لاملونه یې څه دي، په دې اړه زما همکار مجید بابر په پېښور کې له خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزي سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بوله.
ډېر وخت نه کوشش کړي چې په طالبانو کې ډال پیدا کړي، د هغې مس کې نوې ډلې پیدا کړي. په دې کې حکومت ته په یو وخت کې کنه دوی شی و چې کله حکومت په کورم ایجنسۍ کې د هغه د مقامي چې کوم د ټي ټي پي مشر و هغه جدا کړو، هغه بیا ځان نه تنظیم جوړ کړو، بیا تحریک طالبان پاکستان د دې خلاف جنګ هم شروع کړو. نن چې کوم واقع شوی ده په اورزو کې، نو دا هم د دغه یو سلسلې یو کړی ده. طالبان دا وایي چې دا د حکومت حمایت یافته کسو او د دلته کې لښکر جوړ کړو.
یوسفزی صاحب، په دې اوږدو کې تاسو مو اورېدلې چې د پاکستان حکومت د وسوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې د امن د بشپړتیا خبره کوي، نو په داسې حالاتو کې چې د دوی په خپل منځي اختلافات دي، دغه مذاکرات څه نتیجې رامنځته کولی شي؟
دا زه غلم چې دا د حکومت ناکامي ده. یعنی دا ګوره حکومت چې راغی، دا نوې حکومت یا نوی شریف په مرکز کې، دلته کې په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی پیپلز پارټۍ او جماعتي حکومت جوړ شو، نو دوی ټول وو چې موږ طالبانو سره خبرې کوو او دوی د ال پارټي سیستم کانفرنس او غمره وخت پای کې ټول مشران وو چې موږ خبرې کوو. په کار خدا و چې په دغه ای پی سی کې یو کمیټه جوړه شوې ده، ټول په ټاپو سره باندې غانوې او هغه خپل مشورې ورکړې وې چې موږ خبرې کوو نو څنګه مکو. خاص کر زموږ د دې صبح خلک د پاټا خلک چې هغه دې مسلې نو واقعي خبر دي.
صحیح یوسف زی صاحب، لکه تاسو دا غنئ چې واقعي د طالبانو ډلو ترمنځ د اختلافات دومره دي چې هغه د یو بل د وجنې حسې کوي؟
ځینې خلک پکې داسې شته، خلک ګورو چې د هوا روح کم ترته دی، نو چې بیا خلکو کو ته خاص کر په ټرایبل ایریاز کې چې دیوس قوت کې په مخکې روان دي، بیا د دوی سره خلک ډېر زیات شامل شو. په دې جنګ کې خو د ډېرو خلکو ګټې وټې شته، په دې کې د حکومت ته خلکو ګټې وټې شته، په دې کې زموږ د ملي هم ډېرې ګټې وټې شته، په دې کې داسې خلک هم شته چې هغې طالبانو سره دي، د هغې دا د معاش او زړه جوړه شوې ده.
اختلافات ډېر زیات دي،
نو په ظاهر باندې خدا سي نه ښکاري چې دوی اختلافات چې کړه حکومت اعلانو کوم خبرې کوو، دوی یو چې کوم میټینګونه کېدل نه پایي کې دوی اوسه پورې خپل اجازه کړو چې موږ خبرې کوو. اگر چې هغه باضابطه نشست نه شوي، اگر حکومت ناکامي وه چې هغوی ته اپروچ نه وکړي، په ټیم باندې سیسپایر نه شوي، نو دا خبر ده چې طالبانو ځینې ګوندونه سوات طالبان چې کوم دي، د محمد جلسه چې کوم دي، د باجوړ دي، هغې ته داسې اشاره ملاو شوي چې ګنې حکومت یا د فوج دی یا ستاسو باره کې سخته ده، سړی په دې کې خامخا راځي، دا یو ډېره مشکل ترینه فیصله به.
اوریدونکو، په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی و چې د طالب وسلوالو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د پیدا شو اختلافات او د هغو د لاملونو په اړه زما د همکار مجید بابر پوښتنې ځواب بولي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د امریکا له متحدو ایالاتو سره د امنیتی او دفاعي سند پاړه خبرې پر مخ تللې دي. د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی تیر ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې د یاد سند پاړه د دواړو خوتر منځ خبرې ترې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، خو دا چې په ځینو مواردو کې اختلافات لا هم شتون لري. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي ول چې دوی غواړي دا سند د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د دې سند لاسلیک کولو ته بیړه نه لري. قسیم سولمل رپورٹ را کوي.
جمهور ریاست وای له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند پاړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې، خو لا هم پکې دوه اساسي اختلافي موارد شته. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان د چهارشنبه پر ورځ د تیری تعریف او تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا د خپل سری پوځي عملیاتو ترسره کېدل چې افغان حکومت ورسره مخالفت لري، د اختلاف عمده موارد وبلل. وړاندې تر دې امریکایي مقامات ویلي وو چې دوی غواړي تر اکتوبر میاشتې پورې له افغانستان سره امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو جمهور رئیس حامد کرزی په وار وار ویلي چې ترڅو امریکا د افغان حکومت لخوا وړاندې سوي شرایط ونه مني دا سند به نه لاسلیک کوي. افغان حکومت تر اوسه له امریکایي لوري سره پر یاد سند څو مرحلې خبرې کړې. د دې سند په اړه د یوې مودې لپاره د کابل او واشنګټن ترمنځ خبرې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانیستلو پر څرنګوالي د افغان حکومت د اعتراض له امله وځنډېدې. خو په وروستۍ کې افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر رنګین دادفرس پنتا په مشرۍ مذاکره کوونکی پلاوی وټاکه څو دا پړاو خبرې مخته بوزي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی دغه ورځ وایي امریکا غواړي چې دوی ته تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د پوځي عملیاتو اجازه ورکړل شي. خو ښاغلی فیضی ویل که چیرې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي عملیات ترسره کړي دا به په یو ډول په دې هیواد کې د تیرو جګړو دوام وي.
امریکا غواړي چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چېرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامي عملیات ترسره کړي، خپل سري عملیات ترسره کړي. دغه ازادي د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه وه. اوس که چېرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې متاسفانه دا بیا هم د تیرو لسو کلونو د جنګي شرایطو په یو ډول ادامه وي.
که څه هم د حکومت سیاسي مخالفین او یو شمېر مدني ټولنې له امریکا سره د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي سند پر لاسلیک کولو ټینګار کوي، خو افغان حکومت وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه باید لویه جرګه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزي په وار وار ویلي چې کله امریکایي لوري سره پر دې سند کومې موافقې ته ونه رسېدل نو راتلونکی حکومت به یې په اړه پریکړه وکړي.
له کابل زمونږ خبریال قسیم سولملو او هم د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د کیدونکو خبرو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي سند به په راتلونکو څو ورځو کې نهایي شي. ډاکټر رنګین دادفرس پنتا د چهارشنبه په مازیګر د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ پر وړو مسایلو اختلافات پاتې دي چې د پنځمه په ورځ یعنی نن به پرې بحث وشي. له نوموړي سره په کابل کې زمونږ همکار نسیم شفق مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
د دې سند پاک له بحثونه ډیر پیشرفت کړی دي. د دواړو خواوو د اساسي موضوعاتو او د تکنیکي موضوعاتو باندې عمومي توګه موافقت موجود دي، خو ځینې پوښتنې او سوالونه شته چې هغه نور مذاکرات همغاري زموږ هیئت ته د امریکي متحده ایالاتونو هیئتونو سبا په لس بجو کې بیا زموږ په دفتر کې یو ځای شي او موږ مشترکاً د دغه ځینو اختلافونو چې موجود دي د دوی پر باندې بحث ادامه ورکوو.
اساسي ټکی چې افغان او امریکایي خواوې ته نه جوړیږي یا سره اختلاف لري هغه څه دي؟
یو داسې مهمه سند باندې ډېر نورمال اختلافونه دي. زه چې باور لرم چې موږ دغه اختلافونه بیا پس یو دوه درې ورځو کې حل به وکړو او اخرنی تصمیم د افغانستان د جمهور رئیس په لاس کې دي چې خپل قرار به ورکړي. افغانستان غواړي چې په یو امنیتي سند کې ډېر لازم دي چې د تجاوز مفهوم په بشپړ توګه معلوم شي چې تجاوز څه دي او څنګه د تجاوز پر ضد کې مشترک مبارزه او مجادله کوو. دا یو مسله ده. دویمه مسله په افغانستان دننه کې د تروریزم پر ضد عملیاتو یا د القاعده پر ضد عملیاتو څنګه به عملي کېږي او څوک د هغوی رهبري لري. امریکي د دې مسله په حقیقت کې ځینې آزادیګانې غواړي او موږ غواړو چې دا مسله ډېره زیاته د افغانانو در تر رهبری او سر کنټرول او یوازې د افغانانو په لاس کې اوسي.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ویلي وو چې دوی ډیر کوشش کوي چې له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د اکتوبر د میاشتې په اوږدو کې دوی موافقه ته ورسیږي. د دې څومره امکان شته؟ آیا دا به اوسي چې په دغه یوه میاشت کې دا سند د دواړو خواوو لخوا امضا یا موافقه سره ورسیږي؟
زه ګمان کوم موږ په راتلونکو ورځو کې دغه سند به تکمیل کړو، اما نهایي تصمیم د افغانستان د رئیس جمهور او توصیه په لوی جرګې په لاس کې دي. اما زه په دې کې مطمئن یم چې هیئتونو دواړه هیئتونو په څو ورځو کې دغه سند به تکمیل کړي.
افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر رنګین دادفرس پنتاو چې له امریکا سره د دغه هیواد د امنیتی تړون د لاس لیکېدو د څرنګوالي په اړه زموږ د خبریال نسیم شفق پوښتنې ځوابولي. اوریدونکو په پیښور کې 13 سپتمبر میاشت درې غټه بمی چاودنې وشوې چې پکې په لسګونو خلکو ژوند له لاسه ورکړل. دغه راز د یاد خار کاروباري ژوند هم ویل کېږي چې سخت اغیزمن شوی دی. دا چې په دې اړه د خار کاروباري ټولنه څه وایي او آیا د صوبې حکومت د دوی د مسلو د حل لپاره کومه پالیسي لري او کنه په اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
د پېښور د تیر اتوار د بمی حملې وروسته د شورو په ورځ دوکاندارانو د درې ورځو د سوګ او احتجاج وروسته خپل دوکانونه خلاص کړل. په دغه بمی چاودنه کې 200 کسان وژل شي وو، تر سلو زیات ژوبل دي. د دې سره سره د ښار د ګڼې ګوڼې په دغه ځای کې په لسګونو دوکانونو ته هم زیانونه رسېدلي او په کاروبار یې منفي اثر غورځولی دی. د پېښې وروسته په دغه ځای کې د تیر ګل په ورځ دوکاندارانو د حکومت خلاف یوه احتجاجي مظاهره هم وکړه او په حکومت یې تنقید وکړه چې بازارونو ته یې پوره امنیت نه دی ورکړی. په دغه وخت پښتونخوا تاجرانو د رابطه کمیټې جنرال سیکرټري شوکت علي وویل حکومت تاجرانو او ولس ته په امن ورکولو کې پاتې راغلی. د سپتمبر په 28 نیټه د پېښور په ګوهاټي گیټ سیمه کې د عیسویانو په یوې گرجا ځانمرګي بریدونو د اتیاو زیات کسان وژل او تر سلو زیات یې ژوبل کړل. دا شان د سپتمبر په 28 د پېښور پر 400 روډ بمی حمله او اوس بیا د کیسخوانۍ د حملې وروسته که یو خوا عام خلکو ته ځاني زیان رسولې، نو بلې خوا ته یې د خلکو کاروبارونه هم سخت متاثره کړي دي. دا چې د کیسخوانۍ د پېښې متاثره خلکو لپاره حکومت څه منصوبه بندي لري، د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر علي امین خان وایي دوی کوشش کوي د متاثره خلکو سره مرستې وکړي او کاروباري ژوند یې بحال کړي.
یو پالیسی جوړه ده، کم مجیب لیمیټ کړه چې چیرې هم دا دھمکه سکی او چور هم شهیدانی هغه لپاره 5,00,000 روپۍ، چور هم زخمیانی هغه لپاره 2,00,000 روپۍ آٹومیٹیکلی آ پیسہ هغه ته ریلیز شي بغیر دې چاته ویلو. خلکو دا دکانونه بچې تباه شوي دي، هغه ته سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ په تھرو باندې موږ دا دکانونه ریپیئر کول لګیا یو مکمل دشن غړي دا پایفان ټول لګټه مسله دا نیشنل پالیسی لپاره موږ بیا بیا وایو لګیا یو.
بلخوا د پېښور اوسیدونکو وایي دوی تحریک انصاف ګوندلا پر دې وټ ورکړې وو چې دغه سیمه کې امن راشي. د کیسخوانی یو دکاندار وایي دوی هم د ملک ته نورو سیمو غونډې امن غواړي.
په بازار کې دومره خوف او وراس به سوق راځي نه، او ټول جنگ چې زموږ د بختنو په منطقو کې دی. په پنجاب کې یو معمولی غونډه کې بلاست کیږي، شبا شریف یې پرنټیر کا کام ہے، اے دھماکه پیداوار والا منګي او ملکی کو منګم خو سوق تپوس کول والا نشته.
د فرخنده وزیر رپورت مو اوریدونکو، که څه هم د پېښور په کیسخانه بازار کې د تیر اتوار د ورځې له بمی چاودنو وروسته د غلطه کاروباري هلې ځلې بیرته یو څه پیل شوي، خو یو شمېر ځایي دوکانداران وایي چې نور به څوک په دغه بازار کې کاروبار کولو ته زړه ښه نه کړي. په داسې کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ګمارل شوې ډلې په کیسخانه بازار کې دوکان په دوکان ګرځي او کاروباریانو ته یې د اوښتو تاوانونو اندازې لګوي. غلام غوث پرې له پېښوره رپورټ راکوي.
په قیسخانه بازار کې د پښتونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم نائب صدر ملک میر الهی مشال ریډیو ته وویل چې دوکاندارانو خپل هلې ځلې پیل کړې دي، خو د چاودنې وروسته د یری لوجی په مارکیټ کې په کاروباري هلو ځلو بد اغیز پریوتې دي.
پښتانه چې کم دي هغه ذهن کې یو خبره ده چې مرګ او ژوند چې کم دي الله پاک لاس کې دي، لہذا خلک په مزه په مزه ژوند بحال کوي. لیکن دا دې کدا د مکیل همدغه رواني دلته تجارتي منډیان تباہ کیږي. دیکھو هغه چې کم زمګه ډیسټریکټ دی، ریجن دی، اخلک ټول دلته خریداری لپاره راځي، هغه یره د لاس نه راځي.
بلې خواته په قیسخانی بازار کې حکومتي ډله دکان په دکان ګرځي او په دکانونو کې د شوی زیان اندازه اخلي. په دې لړ کې په قیسخانی کې د دغه حکومتي ډلې مشر اډیشنل کمشنر محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل
د وزیر اعلی په ډایرکټ باندې یو کمیټي جوړه ده چې دا کمیټي بنیادی دوه مقصد لري. یو دا چې څومره عمارتونو ته نقصان رسیدلی دی د هغې باره کې سروې کوو، او دویمه ده چې کوم دکانونو ته کوم سامان پکې پروت و هغه ته څومره نقصان رسیدلی دی، نو د هغې مونږ سروې کوو او دا رپورټ مونږ نه په یو هفته کې غوښتلی دی. نو انشاءالله مونږ کوشش داری چې زیات نه زیات دا په دوه ورځو کې مکمل کړو او دا مونږ حکومت ته ولیږو.
په قیسخانه کې د امنیت او د کاروباري هلو ځلو په باب له یو څو نورو دکاندارانو او تاجرانو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
اجمل خان کوم حادثه جوش و د نمخه مشو د تاجر تحفظ نشته دی. زیاتره زمونږ کاروباري خلک چې کم دي اغه دلته نه لګیا دي، هجرت کوي روان دي.
دا خبره ترې دي میټیګونه روان دي، سی ان ډبلیو والا راغلی او هغه سروې وکړه لاړه ته جمله جمله تاوان دي، او بل ټیم روان دي اسسټنټ کمشنر ور سره دا چې دکاندارانو تاوان اندازه کوي چې څومره څومره دا، او دوه دکاندارانو څومره ایمانداری سره خبره کوي.
د یاد
اوریدونکو د غلام غوث رپورٹ مول په خبر اوریدو او زو کراچای ته چرته چې د تشدد په تازه پیښو کې اته کسان وجل شوي چې پکې دوه تنه د عوامي نیشنل ګوند سیمیز مشران هم دي. تیر ورځ په کراچای کې په مبینه پولیس مقابله کې د وجل شو طالبانو په وژنه وسلوالو طالبانو سخت غبرګون ښودلی دی. په دې اړه تفصیل د کراچای نه د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په رپورٹ کې.
پولیس چارواکی وای د چهارشنبه یا شروع پورز د کراچۍ پناتا خان سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې پکې دوه کسان وجل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکی وای وجل شوي کسان مشور بنگش او قاسم نومیدل او دوی د دغه ګوند سیمیز مشران او سرګرم کارکونان وو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي رهنما یونس بونیری وای مشور بنگش په کراچۍ کې د باچا خان د نظریې لبیرغوالو څخه وو.
بالکل
عوامی نیشنل گوند مرکزی رہنما اسپندیار ولی خان او صوبائی رہنما سینیٹر شاہی سید د مشور بنگش او د هغه د ملګری د وجنې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د شروع په ورځ د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز نه په خبره شوې اعلامیه کې د دغه ګوند مرکزی رهنما اسفندیار ولی خان ویلي په کراچۍ کې د دوی د ګوند غړي او مشران وار په وار وجل کیږي. نوموړي ویلي په کراچۍ کې که څه هم عملیات دوام لري خو بیا هم په دغه ښار کې د دوی د ګوند د مشرانو او غړو وجنه دوام لري او هم یې د کورونو مخو ته چاودیدونکي توکي کېښودل کیږي. د تشدد په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د یو پولیس سرتیری په ګډون شپږ نور کسان وجل شوي دي. بلې خواته د چهارشنبه په ورځ د ښار په هبرور سړک د وسلوالو طالبانو د څلور وجل شوو غړو په وجنه وسلوالو طالبانو غبرګون ښودلی دی. د تحریکي طالبان پاکستان مومند ایجنسۍ له لوري د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته په ترلاسه شوي برېښنالیک کې د دغه ډلې رهنما عمر خالد خراسانی ویلي دي وجل شوي څلور واړه طالبان څو ورځې مخکې د کراچۍ له سوراب ګوټ سیمې څخه پولیسو نیولي وو او دوی یې وروستو په جالي پولیس مقابله کې وجلي دي. یاد دی وی تیره ورځ سی ډی پولیسو په منګوپیر او هبرور سړک باندې په دوه بیلابیلو پولیس مقابلو کې د شپږ کسانو د وجلو ویلي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو. د پاکستان او افغانستان د پارلیمانونو غړو دو ورځنی مذاکرات تیر ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېدل. دغه خبرو تر وروسته په یو ګډ اعلامیه کې وویل شول چې دواړه هیوادونه باید د تروریستي پیښو د مخنیوي په لړ کې یو له بل سره همکاري وکړي او تر دا منځ د خبرو دغه لړۍ ته دوام ورکړي. احمد الله پرې له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو په دې خبره اتفاق کړی دی چې خپل خاور باید یو بل په ضد استعمالې دوته نه پرېږدي. د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ لسمه دورځنۍ مذاکره نن د شروع په ورځ پای ته ورسېده. د مذاکرې وروسته دولس نکاتي مشترکه اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې ویل شوي دي چې د پاکستان او افغانستان خاور باید یو بل په ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي او دواړو ملکونو لخوا په یو بل د تورونو لګولو لړۍ دې هم ودرولې شي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 2014 کال کې د افغانستان نه د ناتو فوجونو د وتلو وروسته را پیدا کیدونکو صورتحال مقابله کول لپاره دوه غاړو لا د وسنه تیاری پکار دی. په غونډه کې د پاکستانی ډلې مشر کونکو افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زما په خیال مونږ ډیر مخکې لاړو او دا به مزید مخکې بوزو او د دې نه مونږ خپل حکومتونه هم په دې باندې خبره ساتو چې دا د مشکلات او دا به څنګه مخکې بوزو.
د افغانستان ډیپټي سپیکر میرویس یاسینی مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د دوه غاړو د پارلمان غړو یو بل د خپل شکایتونه په خړ ډول خبر کړل.
سچ حقایق او غمل شوی او بریډ میسج ملو شوی مونږ ته ملو شوی چې افغانستان سو غواړي او پاکستان مونږ نه سو غواړي. مونږ غواړو چې د پاکستان خاوره زموږ په ضد استعمال شي او نه زموږ خاوره د بل یو هیواد په ضد استعمال شي.
د کونړ ولایت نه د پارلمان غړي حاجی سخی مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا قسمه غونډه د لارې د یو بل د ستونزو نه په خشان خبر شو.
د افغانستان ولس شي کمی اعتراضات په پاکستان لرل هغه مستقیما پارلمان غړو ته دا ویل او دیو شي کم اعتراض امتیازات په افغانستان لرل هغه په ښکاره ډول ویلې. نو همدغه و چې موږ په دې موافقه یو څو مادې نوشته کړلې.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبر علي محمد خان وایي
پارلیمنت کې بچ کم دې دا یو صدا اوچته شي چې وایي طبيعي اخر سو پورې که الته کې افغانستان سټیبل شي نو موږ به مضبوط شو او که موږ سټیبل یو نو الته به نقصان نه وي.
یاد دی چې د افغانستان لخوا راغلي شپږګرکنی پلاوی مشري ډیپټي سپیکر میرویس یاسینی او د پاکستانی ډلې مشري د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو کولا. دا دې هم یاد وی چې دین وړاندې د دوانو غاړو د پارلمان د غړو ترمنځ نه غونډې شوې دي او د غونډو تابعیت د پاکستان یو غیر سرکاري اداره پیل ډاټ کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو له دې رپورت سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور.
د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې نن سهار د هنګو زرلی او اورلګو قبایلي سیمې په پوله پرتې علاقې سپینتل کې د وسلوالو طالبانو د یو مقامي کمانډر مولا نبی حنفي په مرکز انورګي بوت کې د وژل شو کسانو شمېره یو لسو ته رسېدلې ده او نه نور ژوبل شوي دي. په ځینې نورې خبري رسنۍ په دې بوت کې د 15 وسلوالو د وژنې او د لسو کسانو د ژوبل کېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې مولا نبی حنفي هم په ژوبل شو کسانو کې شامل دی. د خبریال ته ځایي چارواکو په وسلوالو ډلو کې سرچینو د دې برید سبب د وسلوال طالبانو ډلو ترمنځ اختلافات ښودلي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد د دې برید پر غاړه اخیستې ده. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان د ملک کرزي پرون ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ روان ستراتیژیکي مذاکرات کې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي خو دیاتوي چې په دې لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. خو بلخوا د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت سلاحکار رنګین دفتر سپانتا ویلي چې دواړه خواوې په بنیادي نقطو صلاح شوي دي خو ځینې موضوعاتو باندې به نن هم خبرې کېږي. پرون د بلوچستان په زلزله د پولیسو سیمو کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې چې د مرستو رسونې پوځي کاروانی هدف و دوه پاکستانی سرتیري ووژل. خو ویل کېږي چې پوځي ځواکونه په دې سیمه کې د بلوڅ پلتون غوښتونکو لخوا تر بریدونو لاندې راځي. روس او هند په افغانستان کې د 2013 کال وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکایي حکومت د ځینو ادارو د بندش په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما او د اپوزیشن ریپبلیکن ګوند د مشرانو ترمنځ خبرې اترې بغیر د سنې نتیجې ختمې شوې دي. نن د ځینو حکومتي ادارو د بندش په درېمه ورځ ده. په ماسکو کې د روس وزارت خارجه ویلي دي چې پرون د لیبیا په سرحد ترابلس کې د دوی په سفارتخانه برید شوی او ناڅرګند وسلوالو د دوی سفارت ته د ننوتو هڅه کړې ده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس ته پاکستان د نننیو رسپانو د اداریو غټکی د سراج زهیر نور.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداریه کلی کی چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ د ملاقات وروسته د دوانو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کې کمی په نظر راتلل شروع شوې دي او د غرنګ د دې ملاقات نه وروسته د دوانو ملکونو د خبرو اترو جاری ساتلو لپاره هم لار هواره شوې ده. د ادارې په وینا چې د بدلیدونکو نړۍ او وخت د غوښتنو مطابق د پاکستان او هند مشروالې ته هم دا ادراک وشو چې جنگ د مسلې حل نه دی او امن د دوانو ملکونو دولت ډیر لوی خواهش دی. نو په داسې صورتحال کې دولت د خواهشاتو مطابق دوانو مشرانو لا فیصلې کول پکار دي ځکه چې دوانو اړخونو ته انتها پسند نه غواړي چې په دې منطقه کې امن وي. ادریا خري کې لیکي چې د دې منطقې تر ټولو لومړی ضرورت د امن دی ځکه چې د امن روډ میپ د یونیم عرب انسانانو د غربت د ختمېدو سبب جوړې دی شي او دې لړکی امریکای هم د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات نه یوازې ستایل دي بلکې د دې مخ په وړاندې بوتللو لپاره یې د مرستې باور هم ورکړی دی. نو باید چې دواړه ملکونه د دې موقعې نه ګټه پورته کړي او تعلقاتو ته د ودې ورکولو لپاره عملی ګامونه اوچت کړي. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکي مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د فاټا سټوډنټ فیډریشن له طرفه د حکومت پام تعلیمي سرګرمو ته راګرځولو لپاره پیښور کې یو خبري غونډه وشوه چې پکې ویل شوي دي چې قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا لرې پرتو سیمو کې استادان اسکولونو ته نه راځي. چې ورسره د ماشومانو مستقبل د خطرې سره مخ دی. اداري وایي چې دې دوران دا هم وویلې شو چې بعضې سکولونه داسې دي چې دیوالونه او ودانۍ هم نه لري او زده کوونکي په خلاص میدان ناست وي. بیا داسې سکولونه هم شته چې وجود نه لري او تش په نوم یې استادان تنخواګانې اخلي. خو د دې نه لویه د خطرې خبره دا ده چې بعضې استادانو په خپل ځای نور خلک کینولي دي او هغوی ته لږې پیسې ورکوي او تنخوا په کور اخلي او د داسې استادانو او عملی خلاف دې سخت کاروایی وشي چې د ماشومانو مستقبل سره لوبې کوي، ځکه چې یو ښه لیکلی لوستلی معاشره د ترقۍ ضمانت وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تیر ګل پورس زوروري زلزلې سلور سبا کسان وژلې او تر درې لکو پورې اغیزمن کړي دي. د زلزلې یو اونۍ پوره شوې او د حکومت لخوا د ژغورونکو کارونو په دغه سیمه کې ژور نسلی ګواښونه رامنځته کړي دي. بی بی سی لیکي چې زیاتره ځپل شوي کسان تر اوسه پورې په صدمه کې دي. په دې کې زیاتره کسان ژوبل هم دي. د زلزلې ځپلې اواران سیمې روغتون کې د ایکس رې ماشين هم نشته. همدار ځینې ژوبل شوي کسان کراچۍ ته د درملنې لپاره وړل شوي دي چې له دغه سیمې څخه شپږ غنټې لاره ورته ده. بی بی سی لیکلي چې بلوچ ملت پاله ویره لري چې فوج د اواران زلزله له خپل مقاصد لپاره استعمالوي او په سیمه کې د فوزي عملیاتو لپاره سرتیري پر ځای کول غواړي. بی بی سی د فوزي چارواکو په حواله د دې خبري تصدیق کوي چې په اواران کې فوزي چاوڼۍ پراخه کړي. خود دوی په وینا د دې مقصد په امدادي کارونو کې مرسته کول دي. بلخوا ډیلی ټلیګراف رسپانډ لیکي په افغانستان کې د استرالیا د دریو سرتیرو په وجنه کې ککړ افغان فوزي په پاکستان کې نیول شوی دی. د استرالیا د فوج مشر لیفټنټ جنرال ډیوډ هورلی وای د افغان ملي اردو سارجنټ حکمت الله چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی د فروری په میاشت کې نیولې وو افغانستان ته حواله کړی دی. ورسپانه لیکي چې حکمت الله په مبینه توګه په ترین کوټ کې د استرالیا په فوزي هډ کوارټر کې دننه په غش مامور فوزیانو ډزې کړې وي. په دې پیښه کې درې استرالوي فوزیان وژل شوي وو او دوه نور ژوبل وو. ورسپانه لیکي چې د استرالیا حکومت د خبري تصدیق کړي چې حکمت الله په فروری میاشت کې په پاکستان کې نیول شوی وو او پاکستان د فروری میاشت راهیسې په دې چارو کار کوي چې حکمت الله افغانستان ته حواله کړي.
زما همکار ګلیازو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کړي کتنې تاسو اوریدل.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سوریې غوښتنه دي چې هغه خلکو ته د مرستو رسولو د لارو پرانستل تضمین کړي چې د جګړو په سیمو کې محاصره شوي دي. د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په دې اړه یو اعلامیه تصویب کړه. په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي وویل هیواد چمتو دی چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو له پروګرام سره مرسته وکړي. په دې اړه اجمل اند لویدیزو خبري ایجنسونو په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د سوریې له حکومت څخه غوښتل شوی چې هغه اړو خلکو ته د مرستو رسولو لارې پرانیزي چې د جګړو په سیمه کې ایثار پاتې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګه د سوریې د پولي دواړو غاړو ته د مرستو رسولو یادونه شوې ده. په اعلامیه کې د سوریې له حکومت او نورو ښکېلو خواوو غوښتل شوی دي چې پر داسې اقداماتو کار وکړي چې لمخې اړو خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو هلې ځلې یوې نتیجې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشر میرمن ویلری اماس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل میرمن اماس وایي په سیمه کې باید موږ د مهاجرو او هم د هغو هیوادونو څخه چې د سوریې د مهاجرو کوربه دي د پراخ او منسجم ملاتړ شاهد واوسو. هیله من یو چې غړي هیوادونه به دې ژمنې ته په روښانه توګه پاملرنه وکړي او له لا ډېر سخاوت سره به اقدام وکړي. د مرستو یو منظم بهیر د مرسته کوونکو لپاره د مرستې رسونې زمینه برابر بروی او داړو خلکو سره د مرستو د دوام لار پرانیزي. که څه هم د سوریه حکومت ویلي چې د غونډوي هوادونو د مرستې رسونې د ماموریتونو مخالف دي چې د دوی په وینا یاغیانو ته مرستې رسیږي، خو په ملګرو ملتونو کې د سوریه استازي بشار جعفری وویل چې هوادې د مرستې رسونې د پروګرام لا تړکې.
My government has been and still committed to the
بشار جعفری وایي زمو حکومت تر اوسه هم په بشپړ توګه ژمن دي چې د اړتیا وړ بشري مرستو د رسونې پروګرام په بشپړ توګه عملي شي. مغلا میرمن اما سره بشری مرستو ته د ثواب پنځم پلان لاسلیک کړي او مخکنیو پلانونو ته هم په بشپړ توګه درناوی لرو او پلي کېدو ته هیڅمن یو. د سوریه حکومت د سوریه خلکو ته هر ځای چې وي د مرستې رسونې د ډلې ایزو هڅو یو برخه ده. ملګری ملتونه وایي د دې کال تر پای پورې ممکن د سوریه د مهاجرو شمیر 3 میلیونه او د کورنیو بې ځایه شو شمیر 6 میلیونه کسانو ته ورسیږي.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو په افغانستان کې د یوناما ادارې د بشر حقوقو څانګې مشر په جلال آباد کې خبری غونډې ته د تیرو شپږو میاشتو په موده کې په دغه هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې په اړه رپورټ خپور کړی چې په خبرې د تیرې همدې دورې په کتو د ملکی وګړو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. له جلال آباد زموږ خبریال شاه محمود شینواره پرې رپورټ لري.
د یوناما د بشر د حقوقو څانګې مشر جورجیت گینیان په جلال آباد کې د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې دورې ته په کتو په ټول هیواد کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې 14% زیاتوالی راغلی چې دغه فیصدي بیا په ختیځو ولایتونو کې څلور برابره زیاته شوې ده. اوس چې موږ د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبرې کوو دا د تیرو شپږو میاشتو په اړه خبرې دي چې د تیرې همدې دورې ته په کتو په دې کې 14% زیاتوالی راغلی چې یوازې په ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړ ولایتونو کې 45% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وویل هغه راپور چې د یوناما ادارې سره ثبت شوی د ملکي وګړو په تلفاتو کې ډیری قربانیانې مېرمنې او ماشومان ښودل شوي چې په خبرې په ختیځو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د ښځو او ماشومانو په مرګ ژوبلې کې 95% زیاتوالی راغلی. کله چې موږ په ختیځو ولایتونو کې ماشومان او ښځو د تلفاتو په اړه خبرې کوو نو په همدې تیرو شپږو میاشتو کې 95% زیاتوالی راغلی. د یوناما دفتر د معلوماتو له مخې په مجموع کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1319 تنه ملکیان وژل شوي او دا رنګه په دې موده کې 2533 تنه نور زخمیان شوي دي. میرمن جورجی دوایی دغه شمیر ملکي وګړي 84% د دولت د مخالفو له لورې وژل شوي، 9% د دولت پلوه ځواکونو لخوا په بریدونو کې، 12% وګړي د ښکېلو خواوو په ځمکنیو نښتو کې او د پاتې 40% ملکي وګړو مرګ ژوبله بیا هیڅ لوري ته نه منسوبېږي. د یوناما د بشر د حقوقو څانګې مشر د جګړې له ښکېلو خواوو څخه په کلکه وغوښتل چې د جګړې پر مهال دې د ملکي وګړو ژوند ته جدي پام وساتي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې راغلی د پاکستان حکومت باید د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسۍ ته یو اړبیا کتنه وکړي او پترس کې په دغه هیواد کې کېدونکو د تروریستي پیښو د عواملو جاج واخلي او د لمنځه وړلو لپاره یو کوټلې تګلار جوړ کړي. تفصیل په دغه اړه د فرخنده وزیر نورو
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې اجازه هیدر لیکي موږ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د اوږدې مودې راهیسې ښکېل یو خو تر اوسه د دې په وجوهاتو ډېر خلک یا خو پوهه نه دي او یا ځان پوهول نه غواړي. لیکوال وایي دا جګړه یوازې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د موجودیت له وجې نه ده راغلې، بلکې د دې دوه نورې مهمې وجې هم دي. لومړی دا چې د ملک امنیت یې غیر ریاستي قوتونو ته پرېښی او دویمه دا چې یوه داسې ریاستي پالیسي لرل چې ټول پاکستان خ مسلمان جوړ کړي. اجاز حیدر وایي کچېرې امریکا د افغانستان اوزی نو ورسره به دا جنگ نه ختمیږي تر څو چې پاکستان په خپلو پالیسو کې بدلون نه وي راوستي تر هغې پورې دا مسله نشي هوارې دی. ایکسپریس ټریبیون لیکي پاکستان د امریکا نه جنگ نه دی اخیستی بلکې د ملګرو ملتونو د یو غړي په حیث یې دا ذمواري جوړیږي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې به مرسته کوي او په دغې لړ کې د ترهګرو خلاف د قوت استعمال هم کولی شي. په پاکستان کې د روان جنگ زیاتره د عراق او افغانستان د حالات سره تړل کیږي خو باید د دې په نورو وجوهاتو هم بحث وشي. د افغانستان جګړې که څه هم القاعده دې سیمې ته راوسته، د القاعده په شمول وسلوالو ډلو د پاکستان قبایلي سیمې د پټنځایونو په تور استعمال کړي چې دغه سیمې د وسلوالو لپاره په ستراتیژیکي توګه هم مهمې وي او بیا د هغه ځایونه دي چېرته چې 1.5 کال وړاندې مجاهدین پالل شوي وو. خو دا هم ضروري ده باید ریاست پر دې هم ځان پوه کړي چې ترهګر د نورو هیوادونو لپاره ونه روزل شي. لیکوال وایي پالیسي چې څه هم وي باید پر دغې کې دوه خبرې نه وي، لومړی دا چې دا کمزوري نه وي او دویمه دا چې څه ګټلې وي هغه ونه بیلي.
مشال ریډیو پا په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، پیښور های کورټ یو اربیا په صوبه کې د فعال موبایل ټلیفونونو کمپنیو ته امر کړی چې د غیر قانوني موبایل سیمونو د استعمال او خرڅلاو مخه دی ونیسي، کرنو پر ضد به سخت قانوني اقدام وکړل شي. خالد خان پرې له پیښور رپورټ راکوي.
دا پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د شورو پورز غیر قانونه او افغان موبایل سیمونو د کیس د اوریدنې په محل د موبایل کمپنیانو جنرال منیجر او چیف ایگزیکټیو ته قابل ضمانت وارنټ گرفتاری جاری کړل، چې د عدالت په وینا د غیر قانونه سیمونو د وجې د هیواد او په خصوصي توګه په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بې امنۍ پیښې کیږي، او موبایل کمپنۍ د هغې مشران او حکومتي چارواکي په دې لړ کې غیر سنجیده او غوري نه دي. دا عدالت د دغه اوریدنې په حق له وکیل اشتیاق مشال ریډیو ته وویل،
اریسٹ وارنٹ چې د نړیوال موبایل کمپنی د چیف ایگزیکټیو سره سمره دي، په دې قوم نه دربونو د کروڑونو روپو ګټ وړي او د هغه خلاف هغه پسې اریسٹ.
بل اړخت د موبایل کمپنیانو دریز او چې په اوسنی قانون کې د موبایل سیمونو او د هغه د کارونکو د ویریفیکیشن کم قانون شته، هغه کارول شي، خو چې کله د بایومیټریک سیستم راشي نو د موبایل سیم اخیستو لپاره به ټاکل شوی لارې پلوی. دا موبایل کمپنیانو یو وکیل خلیل الله پدیکلا وای،
کمنو موقف خدا دے چې سلاوی مون باغو بیکو چې زمون اگریمنت دے داغه مطابق وکار غیر قانوني سیمونو اس قانون نشته رسټل سچ قانون دے، هغه صرف ویریفیکیشن دے، ایکټیویټی ایکټیویشن دے، مون ته سم معلوماتو شي چې په غلط مون باندې ایشو دے نو هغه مون بلاک.
دا یادونه ده چې عدالت وړاندې امر کړو چې موبایل کمپنی با دا یو داسې دماکی چې غیر قانوني سیمې پکې استعمال شي وي لوجه د اوریدل مالی او ځانی زیان ذمہوار وی. عدالت د دې کیس کاروایی د اکتوبر د 23 منټې پورې وزنډوله. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه کې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې څه چې عبای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پینک ریبن په نوم یوې غیر دولتي ادارې ویلي چې د دې هیواد د ښځو لپاره یې د سینې د کینسر په اړه د عامه پوهاوي یو پروګرام پیل کړی دی. د دې ادارې د مشر په خبره په پاکستان کې پر یادې ناروغۍ د اخته کېدونکو ښځو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان کې د سینې کینسر په حق له کارکونکو ادارې پینک ریبن کمپاین تر مخه چې د بیماری په اړه زنانو کې شعور پیدا کول لپاره د دوی ادارې د هر کال په شان سخت کال هم د اکتوبر میاشت ټاکلې ده او ورته یې پینکټوبر نوم ورکړی دی. د پینک ریبن کمپاین مشر عمر افتاب مشال ریډیو ته وویل چې په جنوب ایشیا کې د ټولو زیات د سینې د کینسر زنانه پاکستان کې دي او د دوی اداره هم د دې مرض په اړه په روانه میاشت کې به د 100,000 زنانو آگاهۍ لپاره په غون ملک حلی زلی کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې عمر افتاب زیاته کړه چې په نهو کې یو زنانه د دې مرض ښکار ده او پاکستان کې دا مرض اتلسونه سلیرش کاله عمر زنانو کې قتل شوی دی.
هر سال تقریبا 40,000 سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ پاکستان میں بریسٹ کینسر سے ان کی اموات.
ہر کال تقریبا 40,000 زنانه په پاکستان کې د دې مرض نمبري او د دې یو غټه وجه دا ده چې په زنانو کې د دې په حق لشعور نشتا او زموږ د ادارې پینک ریبن کمپین هم بنیادی مقصد دار چې زنانو ته د سینې کینسر په حق له آگاهی ورکړی شي، ځکه چې د سینې کینسر واحده داسې کینسر دی چې د هغې په وخت تشخیص کېدای شي او هغې کې صرف دا کول دي چې یو زنانه لا د خپل ځان په خپل معاینه کول دي او په ابتدایي مرحله کې د دې ناروغۍ تشخیص وشي نو دې کې د 90% نه زیات د بچ کېدو امکانات وي.
چانسز ہیں وہ مور دین 90% ہوتے ہیں.
دا پیخور دا اینم ہسپتال ڈاکٹر صفورہ شاہد مشال ریڈیو تا اویل چھ زیادتر زنانا دا حیا او پردے لبوچے دا بیماری پٹوی نو دے پہکلا دا شعور ضرورت دے زکہ چھ پا لسو عام کینسرون کے دا سینے کینسر پوڑوں بے نمبر دے دا دے دا وینا سرسم چھ دا دے مرض یو خاص وجہ نہ دا ہغا موروسی ہم کے دے شی او نور وجہ لکا غیر معیاری خوراک ہم کے دے شی سینے کینسر تیرون کے د کراچی یو زنانا سمیرا راجا چخپل یو آرٹ گیلری لری وائی چی اگی کے ددے ناروغ تشخیص شوے وہ خوب وق علاج اغا دڑی رو مسلو نہ بچ کڑا.
میں ایکسرسائز کر رہی تھی اور مجھے پین ہوا تھا چیسٹ میں.
دعوائی ما ورزش کولو نورات پسینے کی درد روچت شو نما تا محسوس شول چی سا غوٹا جوڑا شوی دا زفورن ڈاکٹر تلاڑا ما چی حال تا دا معاینے نپس معلوم شوا چی سشتا او بیا دا بایاپسی نپس ہم معلوم شوا چی ما تا کینسر دے نما دا دی علاج سا پی نیم کالا پوری وکڑو او وز جوڑا یما نپا کار دا چی زنانا خپلا ہم او دا ڈاکٹر نا ہم معاینہ کوی. د پنک ریبن کیمپین د مشر د وینا تر مخه چې هر کال تقریبا 90,000 پورې د سینې د کینسر ښکار زنانه په هسپتالونو کې رجسٹرډ کیږي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، گارڈین رسپانی د پاکستان په پنجاب کې د ډینګي ناروغۍ د لمنځ وړلو په برخه کې په دې صوبه کې د پیل شوي حکومتي کمپین په اړه یو رپورٹ خپور کړی دی. په رپورٹ کې ویل شوي یو خاص قسم کبان دي چې د پنجاب حکومت یې د ډینګي ماشو د وژلو لپاره کاروي. د دې رپورٹ مهم ټکی له ما هارون بچا وري. له برتانیا خبریدونکو دی گارډین رسپانه په خپل راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د پنجاب صوبې حکومت د کبانو په وسیله د ډینګي ماشو د وژلو یو کمپین پیل کړی دی. په راپور کې د یادې صوبې د چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ کال یې د تیلاپیا په نوم 1.6 میلیونه کبان په هغو ځایونو کې چې باراني اوبه پکې جمع کیږي پریښې دي. د چارواکو وعده کړې چې د خپل دغه کمپین له لارې د ډینګي وایرس د لمنځه وړلو په برخه کې تر ډېره بریده بریالي شوي دي. راپور زیاتوي د پنجاب حکومت له هغې وروسته چې په 2011 کال کې ډینګي ماشو زرګونه پاکستانی وګړي وچیچل او ورڅخه شاوخوا 300 خلک مړه شول، د ډینګي ناروغۍ د لمنځه وړلو په موخه پراخې هڅې پیل کړې دي. ورځپاڼې په پنجاب حکومت کې د کب ساتنې ادارې د مشر ډاکټر محمد ایوب خبر راغستی چې ویلي دي د کیمیکلو پر ځای د کبانو په وسیله د ډینګي ماشو تلف کول زیات ګټور دي. د ده په خبره پر دې سربیره چې کیمیکل چاپیریال زهرجنوي، باران چې پریوشي اثر یې هم زایل کیږي. د راپور له مخې د پنجاب حکومت دغه کبان د صوبې هغو سیمو ته لیږدوي چېرته چې د پشکال په موسم کې د باراني اوبو ډنډونه جوړیږي. د صوبې د صحت محکمې تخنیکاران په کال کې 2-3 واره د جمع شو باراني اوبو نمونې ټیسټ کوي او د ضرورت مطابق تیلاپیا کبان پکې پریږدي. د ورځپاڼې په راپور کې د غراز ویل شوي په پنجاب حکومت کې د کب ساتنې ادارې د کبانو د دغه ځانګړي قسم د یوه زیاته اندازه پاللو په برخه کې د پام وړ هڅې پیل کړې دي. د پنجاب حکومتي چارواکي وایي دغه هڅو یې له دې امله چې د 2011 کال د ډینګي ناروغۍ د 20,000 کیسونو په مقایسه سږ کال یوازې 300 پورې کیسونه رپورټ شوي رنګ راوړی دی. د یادې صوبې د کب ساتنې ادارې مشر محمد ایوب ورځپاڼې ته ویلي مخکې به خلکو د ډینګي ماشې له ویرې د ماښام پر وخت له کوره د باندې کېناستلو ته زړه نښه کوه، خو اوس یې کوي ځکه چې دغه ماشې نور له منځه تللي دي.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری.
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا سوات په سپل بانډای کلی کې ځایی خلکو د غلطه جوړ 300 کال پخوانی د لرګو جماعت تر دې د مساتره چې په لرګو یې خاصه ګلکاری هم شوې ده. د سیمې خلک وایي د دغه جماعت ساتنه د یوې تاریخي ورثې په توګه کوي. د سوات نه پرې نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات سرخار سیدو شریف نه مرغزار طرف ته 10 کیلومیټر لری سبل بانډی کلی کې 325 کاله پخوانی د لرګو جوړ کړی شوی جومات زی خلکو په تاریخي ډول هغه رنګ ساتلی دی. دغه جومات دروازې، چت او ستنې د لرګو دي چې پرې د سوات روایتي ګلکاری شوی ده. د جومات ساتونکی معزز خان وایي چې دغه د لرګو جوړ کړی شوی جومات 325 کاله وړاندې جوړ شوی و او وخت په وخت دوی د دې خصمانه کړې ده، خو د دې جومات تاریخي حیثیت او د لرګو دغه ښایست نمونې ژوندۍ ساتلې دي.
جماعت
عبادت کلی مسلے ہم چیڑی او دغه د دوی د مشرانو د وخت لوی پنګ ده، زکه ورته دوی درناوی ورکوي.
دا زمونږ د مشرانو یو اساسه ده، موږ دا فن راکای زمونږ د نیکونو د وخت نه دا، یعنی موږ ته پاتې شه ده، په دې حالت کې پاتې شه ده کو اکستنشن پکې وشي، خو لیکن دا زوړ اساسه چې دا به موږ نه.
د لرګو دغه خاصته جماعت کې د بیا ودانۍ کار هم روان ده. زید لرګو هنرمن اختر منیر وای چې دوی په خاني ګلکاری په ځای ساتل ده او نه کار هم د هغه په خاني پرنګ کولو هڅه کوي.
د سواد د علاقې کم دغه ده خاصته او د سواد د علاقې کم لاس کار ورته وای سواته، نو دا هغه سواته کار دی. موږ په دې کې لگا بعض ڈیزائن ہم بدل کری دی، لیکن پر سواتی کے پسون ڈیزائن نہیں لگا دا ڈیزائن دستن دا ڈیزائن میں پکیم رہو سے خپل میں پکیم کرے دے.
دا سپل بانڈے دا پخوانے دا لرگو جمعہ دا سوات پا تاریخی زینو کے زکا پاتی شوی دے چیزی اولا سی خسمانہ کوی او رانے دو تای نپری دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا پختنو خزل پارا دا مشال اونی زخ پراونا
تاندے ہیلے
دلتا خوشحال ہم یو خپا می خپل وطن پسی ته خوشحال دی چې سکول مو سبق
موږ بالي اور درو دی موږ جوړ بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډیر نری نری خزی را مخ کې شوی دی سیاست لا دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدن کو د اکتوبر 2 نیټه چې د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره نومول شوی په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم د غوړز لمانځل شو. په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد د بانی باچا خان په نوم یو واټ په رسمي توګه پرانستل شو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دغه رپورت کې راکوي.
د عدم تشدد د غورز په جلال آباد ښار کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو وزارت، د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د ملي غورزنګ غړو په ګډه په داسې حال کې ونمانځله چې د ننګرهار د ولایتي ادارو پر چارواکو سربیره ګڼ شمیر قومي مشران او فرهنګیان د باچا خان بابا مزار ته ورغلل، د ګلونو ګېډې پرې کېښودلې او د ارواحات روح ته یې دواوی وکړې. د دغې ورځې د نمانځلو په ترڅ کې د جلال آباد ښار له عیدګاه مسجد نه تر تالاشۍ چوک پورې واټ د باچا خان په نوم په رسمي توګه ونومول شو. د واټ د پرانستې پر مهال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل
د ننګرهار فرهنګیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست غوښتنه وکړه چې د باچا خان په یاد یو واټ پاید بولر وکړي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د باچا خان په نامه باندې وړاندیز وکړ. د ولایت مقام د دې وړاندیز سره توافق خود او د تایید کړ. موضوع مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته واستول او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقام په ډیره مینه او په اخلاص سره د باچا خان دا واټ منظور کړ چې نن تاسو دا عملاً د پرانیستې مراسم ولیدل.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو وزارت مرستیل یعقوب احمد زی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې ورځې لمانځلو یې مقصد دا دی چې ځوانانو ته وښيي چې جنگ د مسلې د حل لار نه ده.
د عدم تشدد یا د تاوتریخوالي د منځوړلو په خاطر باندې څنګه وکړه چې په دا منطقه کې تشدد زور زیاتی ختم کړو. دغه کوم جنگ چې نن سبا په پښتنو باندې تپل شوی ده، دغه جنگ ته د پای ټکی کېدو او ځوانان په دې باندې وپوهوي چې جنگ د حل لار نه ده. راځي چې موږ تاسې د اسلامي نسلونو لپاره سولې د امن په خاطر باندې کار وکړو.
د افغانستان د ملي غورځنګ مشر ډاکټر فیض محمد ځلاند وویل چې د باچا خان بابا د فلسفې د راژوندي کېدلو په خاطر د عدم تشدد د غورز مانزي
نن سي کومه جګړه ته پل شوی دی په دې هواد کې په دې سیمه کې کومه جګړه دل د سیمه په کرخو ویشل شوی دا ټول دی پر دوی د سي سي دي ترسو وکول شي افغانان نړۍ ته د تره ګرو په نامه باندې روخي منګر اخلي دی بابا وینا بیرته راجوندې کو دی فلسفه بیرته راجوندې کو نړۍ ته وخه یو سي افغانان پښتانه د عدم تشدد لارویان دي د فلسفه هم زیګولې د امي خپل کړي د افغان حکومت مخالفینو باندې نن غک کیږي ترسو دی د عدم تشدد فلسفه خپل کی لار خپل کی افغانستان کې سولې ته لار هواري
باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
اوریدونکو د خبرونه د پای په دیشبو کې راځي د امن پر موضوع جوړ شوې دایو سندره وور
په خبر کې پر هر م جوړوا لاد کابل پر هر ور غلې لاد کابل پر هر ور غلې دل تلا بل زمینو جام دکوي ہاگ ڈگ جام دلا گٹلے ہاگ ڈگ جام دلا گٹلے پپے خور کہ پر حرم جھوڑا دکھ کلی سوات نا پکلا رکھنا خائستنو لمبے ما بلوا ید خلا اورنگنو کا تلا بھگلا بنو لمبے ما بلوا کڑل دے پہ پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پریولے ترڑ دے دلے دے پپے خور کے پر ہر مجھوڑا